ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته زه او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ له تصفیه وروسته غواړي د هلمند نورې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې له شاعر او لیکوال اسماعیل اوبخیل لاروي سره پر ادبیاتو بحث کوو او شعرونه یې اورو.
سرودونه ازادۍ غږوي چاتم کانکړي او شرنګا د زنځیرونو، پښتنې قبیلې لا هم بکرې دي محرومۍ چیرته روانې نقابونو، غمخوري ته نشته لار د عالمونو، موږ تاویږو لارویه تر نومونو.
قدرمنو اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو وړتیاوې پیاوړې کړي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې او امریکا منلې ده چې ایران له اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به پیل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د هوایي ځواک تجهیز او د بی پیلوټه الوتکو کشفي سیستم د افغان ځواکونو د محاربوي وړتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دې سیستم د هلمند د ناوې ولسوالۍ په بیرته نیولو کې مهم رول ولوباوه. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې پرون افغان هوایي ځواک 15 ځلې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر مورچو حملې وکړې او تر سلو زیاتې حمایوي الوتنې یې کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په استانه کې د قزاقستان د ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دوو هیوادونو د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر قزاقستان ته له رسېدو سره سم د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار زومکانوف ولادیمیر زینالوویچ سره وکتل.
د نوموړي سره خبرو اترو کې د ترګرای پر وړاندې د مشترکې مبارزې د سولې او ثبات په ټینګښت په ځانګړې توګه له ترګرای سره د مبارزې پر لارو چارو دوه اړخیز بحثونه وشول.
قادر شاه دغه راز وویل چې قزاقستاني لوري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره ژمنه وکړه چې د هیواد به په امنیت شورا او نورو نړیوالو مؤسسو کې د افغانستان د سولې د بهیر او د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ وکړي. د نولس کلنو کرکټ لوبډلو د غوراوی جام د سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله له کوربه هیواد سنگاپور سره یو بل لوبه هم په پام کې لري. د افغانستان، سنگاپور، نیپال او مالیزیا د 19 کلنو د غوراوی جام سیالی پرون د افغانستان او مالیزیا په لوبه پیل شوه. افغان لوبډله په 8 وکټونو او 268 توپونو مالیزیا ته ماته ورکړه. لبلې خو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د جنوبي افریقا او هند له الف لوبډلو سره د سیالیو په لړۍ کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ دا بلنه منلې او ټاکل شوې چې د دریو هیوادونو دا یو ورځنۍ سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 28 پیل شي. لومړنۍ مسابقه به د افغانستان او هندستان د الف لوبډلو ترمنځ وي. د امریکا حکومت پرون ناوخته تصدیق کړ چې ایران د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بالستیک توغندیو د ازموینې او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هیواد بندیزونه دوام وکړي. وروسته له دې چې ولسمشر ټرمپ کار پیل کړی، دا دوهم ځل دی چې امریکایي چارواکي اعتراف کوي دې موافقې نتیجه ورکړې او د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یې د ایران مخنیوی کړی. خو له بلې لخوا خو له بلې خوا ولسمشر ټرمپ دا یوه غلطه معامله بللې او ویلې دي چې دا ډېره بده معامله به باطله کړي. د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربان سره چې د روسیې او متحدو ایالاتو په موافقه نفس شوی مخالفت کړی. اسرائیل وایي دا اوربان به ایران ته دا امکان ورکړي چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د اوربان چې د جولای په 9 نیټه موافقه پرې وشوه د سوریې په هغو سیمو کې چې له اسرائیل او اردن سره ګډې پولې لري د کړکیچ د کمولو زونونه رامنځته کړي دي. د اسرائیلو د هارتس ورځپاڼې د راپور له مخې نتنیاهو وړمه ورځ په پاریس کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل چې دی له د اوربان سره مخالف دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې نتنیاهو له د اوربان سره ځکه مخالفت کړی چې وایي دا موافقه به په سوریه کې د ایران حضور پیاوړی کړي. اورستای خبر د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې په دې هیواد کې یو سرتیری پر خپل ملګرو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې سرتیری وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ایران ټلویزیون پرون همداراز وویل دا پیښه د تهران د لویدیځ په 100 کیلومتری کې د ابیک خارګي په پوځي اډه کې هغه مهال وشو چې پوځیانو استراحت کاوه. ویل شوي چې حمله کوونکي عسکر ځان هم وشتای او ټپی شوی دی. د اسکر چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وروسته له دې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې چې د راپورونو له مخې صاحب منصبانو خپل ښار ته د ده د تبدیلۍ غوښتنلیک رد کړ. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د نورو ناامنه سیمو د تصفیه پلان هم لري. د دې وزارت ویان دولت وزیری دا خبره پرون وروسته له هغه ازادۍ راډیو ته وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ له شاوخوا 9 میاشتو وروسته بیرته ونیوله. ښاغلي وزیری له اسمت څاروان سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د هلمند له ناوې ولسوالۍ وروسته د دغه ولایت نورې ناامنې سیمې هم تصفیه کړي. افغان امنیتي ځواکونو د شنبه په ورځ د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو د ماینونو د موجودیت له کبله د ولسوالۍ تر مرکزه ورو ورو پرمختګ وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری په وینا پرون دوشنبه د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی. د ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي. د نیکه مرغه مونږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوې ولسوالۍ کله ټوله تحقیم شي او هغه به تصفیه مکمله اجرا شي، بیا زمونږ قطعات او جوستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې هم چې امنیت کمزوره دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه خلاص کړي.
ناوه ولسوالۍ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال طالبانو ونیوله چې په یوه زغره واله نقلیه وسیله کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد د ولسوالۍ په دولتي ودانیو کې وچاودول شول. تیر کال وسلوال طالبان په هلمند کې لاسپرې ښکارېدل. څو ولسوالۍ یو په بل پسې ونیولې او افغان امنیتي ځواکونو چې دفاعي حالت درلود یوازې د ولایت مرکز له بشپړ سقوطه وساتلی شو. د دفاع وزارت ویان په دې باب چې سشکال ولې افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حالت خپل کړی وایي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیزات ښه شوي دي.
پروس کال چې موږ په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو، زمون قوتونو که هم هلمند وساتلو خو دومره قوت چې سکل زمون قوتونه لري پروس کال نه درلوده. سکل یو علت خدا دی چې زمون قوتونه کاملا اکمال شوي دي. د دې عملیاتو لپاره کاملا آمادګي نیولې ده. هغه برخې چې کمزوري وي هغه تقویه شوي دي او د دې تر څنګ زمونږ هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي زمونږ د قوتونو سره ښه مرسته کولی شي. او بیا په هلمند کې د بی پیلوټا کشپی الوتکو یو سیستم مونږ لرو، هغوی هم ډېره مرسته کړې ده.
جنرال وزیری وایي چې بی پیلوټا الوتکو د دولت د وسلوالو مخالفانو د مورچو په موندلو او کشفي چارو کې اغیزمن رول لوبولی دی. راپورونه وایي چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په هلمند کې یو شمیر سیمې چې نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډه تصفیه کړې وې بیرته ونیولې. اوس د هلمند نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساکلا او سنگین ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو سیمو د تصفیه اراده لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مزدیګر تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، د مزدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې له 19 پروګرام مخکې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته راګرځوم چې نوریاس نوری چمتو کړي.
د افغانستان په اړه د ترامپ ستراتیژي په ساده ژبه داسې ده لکه زاړه شراب په نوي بوتل کې. نېشنل انټرست خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان امنیتي وضعیت او د هېواد لپاره د امریکا نوي جوړیدونکې ستراتیژي ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن په پیل کې پروان دوبی کې د مې د 1.5 نیټې د کابل د ټانکر بم چاودنې نه نیولې تر د څو نور خونړیو حملو یادونه کړې او لیکي چې یوازې په 3 ورځو کې لږ تر لږه 229 تنه وژل شول. خو له دغه خونړي وضعیت سره سره د ترامپ اداره په پام کې لري چې 2000 نور سرتیري افغانستان ته ولېږي او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې خپل ستراتیژي پراخه کړي. کوګلمن لیکي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړې د خبرونو سرټکی جوړ کړي، خو جوړېدونکي استراتیژي دې هم مهمه ده. که متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې مخ په خرابېدونکي امنیتي وضعیت قابو کړي، دې ته اړتیا لري چې له ځواکونو پرته نور زیات څه ترسره کړي. لیکوال افغانستان ته چې یو وخت په کې له 300 زیات امریکایي سرتیري دیرو، د یوازې 300 نور سرتیرو استول چې هغه به وکولی شي د دې هیواد په وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي، د شک په سترګه ګوري. خو له یو لړ څرګندونو وروسته یو مهم ټکی ته اشاره کوي او لیکي که د امریکا پوځي ځواکونه د دې ښه چانس ولري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، نو دغه سخت دریځ باید له خوږ ګوتې ونیسي. په دې معنی هغوی په هغه ځای کې وځپي چې ډیر خوږیږي او دغه ځای هم پاکستان دی چې مشران یې پکې پټ دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع د پام اړولی او لیکي ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې اوږده جګړه د ملکي تلفاتو ریکارډونه ټینګوي او زیاتوي. ښایي په راتلونکو میاشتو کې شخړې له دې هم پراخې شي، خو په دې نږدې وخت کې د سولې د خبرو هیله نشته. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 2 زیات شوی او ویل شوي چې که څه هم کابل کې د وروستیو خونړیو چاودنو له کبله ډیر ملکي وګړي وژل شوي، خو په ولایتونو کې تر اوسه د ولسي وګړو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبله دوام لري. د ملکي تلفاتو زیاتوالی په 15 ولایتونو کې ثبت شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په خپره شوي رپورټ کې یو بل مهم ټکی دا دی چې په دې موده کې ښځو ته د تلفاتو په شمیر کې په سلو کې 23 زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچي یو ماموتو ویلي د دغې کرغیړنې جګړې به انسانان پرې کوي، انسان وژنه ورانی او د کړاوونو دوام له اندازې زیات دی. نوموړی په تیره بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو په کلکه غواړي چې له یوې مخې وژنې او له اندازې زیات له چاودېدونکو موادو کار اخیستل سمدستي پای ته ورسوي.
ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروان خبرونه کې له استاد اسماعیل لاروی سره مرکه اوري.
د طبقه په داسې اتفاقي انداز باندې د دې ژوند نه بیان شوی چې هغه خزینه دي.
د ځوان شاعر محمود دلگیر شعر لنډ حکایت په خوست کې د نویو فرهنګي فعالیتونو په باره کې راپور که وقت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو که رحمت الله افغان ده تیر اونه فرنگی خبرون راو روی.
د یونسکو سازمان خبریالانو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو موین فاضل سنچرکی د چنګاخ د میاشتې په شلمه نیټه د یونسکو سازمان لجکپوري سلاکار ریکارډو کریسی سره وکتل. د بختر اژانس ته خبر لمخې د یونسکو سازمان سلاکار په دې کتنه کې د افغان دولتي او خصوصي رسنیو د کارکونکو د ظرفیت د لوړولو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې د خبریالۍ د روزنیز پروګرامونو خبره هم وکړه. ښاغلی سنچرکی د یونسکو سازمان د اقدام واستای او د هوا درسنیو کارکونکو ته د روزنیزو دورو جوړول د هغوی د مسلکی پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې ارزښتناک اقدام وباله. په پکتیا ولایت کې د دوست هیواد هندوستان په مالی لګښت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کې ښودل سوه. د پکتیا د والي شمیم خان په وینا په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست اوسنۍ ودانۍ په کرایه اخیستل سوې ده او له همدې امله اړتیا ده چې د دغه ریاست لپاره اداري ودانۍ جوړه سي. دغه ودانۍ چې درې درس اداري خونې، روزنیز هال، کتابتون، ګالري، د غونډو یو تالار، یو اشپزخانه او نورې ضروري خونې به ولري. د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت په تجربه ځمکه که ده یو کال پا موده که جوریگی. له چین سره د چینایی ژبې د بورسونو او د انستیتیوتونو د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک سو. په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی په وینا د دې تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د چینایي ژبې د مسلکي ښوونکو د روزنې او د هرات او بلخ په دولتي پوهنتونونو کې د انستیتیوتونو د جوړولو په برخه کې د چین دولت مرسته کوي او هر کال به افغان زده کوونکو ته 50 تحصیلي بورسونه ورکوي. افغان زده کوونکي به په چین کې د چینایي ژبې او تدریسي میتودونو په برخه کې زده کړې وکړي او د تعلیمي دورې تر بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د چینایي ژبې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د چین دولت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په کابل، بلخ او هرات سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم انسټیټیوټونه جوړ کړي.
پیغلوټي اسمن چې ولس کاله عمر لري، هر ورځ له سهار تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې دلته او هلته له وړو کې دبلی سره ولاړوي او ژاولې خرڅوي. دا په اونۍ کې یوازې دوه ورځې دومره وخت مومي چې د گیتار د زده کړې ټولګي ته ورشي او د دې تاریالې په شرنګ کې د ستړي روزګار ستړیا د څو ساعتونو په مخه له اوږو واخلي. د دې پیغلوټې د ورځني ژوند لنډه جلوه زموږ همکار سباون کاکړ راخیستې، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د یاسمین ورځنی ژوند د ژاولو په پلورلو پیلېږي. دا یو لس کلنه انجلۍ د یوې 15 کسیزې کورنۍ د نفخې برابرونکې هم ده. یاسمین اونۍ کې یوازې دوه ورځې فرصت پیدا کوي تر څو د ژوند له ناخوالو، ستونزو او کړاوونو د یوې لنډې مودې لپاره له یاده یوسي.
وقتی تو گیتار یاد گرفتم میخوایم با طفلا گیتار یاد بدم و استاد گیتار شم.
د گیتار د زده کړې دغه مرکز د یو مشهور امریکایي لانی کوردو لالوري په کابل کې جوړ شوی. د دغه امریکایي هنرمند زده کوونکي ټولې هغه انجونې دي چې په ښار کې کار کوي. لانی کوردو لا هیله مند دی چې دغه انجونې د گیتار په غږولو حداقل د یوې مودې لپاره د ژوند ناخوالې هیرې کړي او ممکن په راتلونکي دا کار دوی ته د پیسو د پیدا کولو په یو منبع بدل شي.
کله چې دغه ماشومان ډیر زده کړه وکړي نورو ته هم روزنه ورکوي. په هغه وخت کې موږ د یو ښوونکي په صفت نیسو معاش ورکوو. د تقریبا شپږو میاشتو وروسته کولی شي په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړي او په مټې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، د کورونو کرایه ورکړي او ډوډۍ پرې واخلي.
د یاسمین لپاره د ګیتار رغول او دغه ځای ته راتګ یو ښه بوختیا ده. هغې دلته خپل د راتلونکي فکر هم کړی، خو دغو هیلو ته تر رسیدو د یاسمین هر ورځ د کابل ښار په واټونو کې په دې پوښتنه پیلېږي.
په خوست کې د فرهنګي فعالیتونو لمن پراخه شوې ده. د دې ولایت فرهنګیان وایي دوی اوس په مختلفو ولسوالیو کې منظمې غونډې لري. پر شعر و شاعري سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم ځوانان بحثونه کوي او نن سبا د تیاتر او سینما برخې ته توجه ډیره شوې ده. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله الو خیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي په خوا د ادب په برخه کې شعر ته توجه کېده او د ادبي دستورو په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکزې نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ د ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناستې کلیوي خوا د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او ماډرنتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي، یو ډول فکر ورسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالی او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودي. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مو سفر لرلو، ننګرهار ته مو سفر لرلو، کابل ته مو سفر لرلو، دریم مقام وګټله، دویم وګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. کچیر دې برخه ته زیات توجه وشي، دا به ډېر ښه خبره وي، د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل مندوزی، باک، صبری، نادر شاکورت او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې څناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي تر څو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي، تر څو یو تصمیم ونیسي. هغه ستونزې چې په خوست کې شتون لري دوی په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغیزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اسماعیل لاروی شاعر او لیکوال دی. دی دا مهال په پکتیا پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کوي. تر دې دمه یې ګڼ آثار لیکلي دي. په دې وروستو کې د ادرې په نوم د ښځو ستونزې په شعر او نظم کې راخیستي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلي وي. د دې سرلارای اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مو نن په ادبی رادیو مجله کې تر تر مل مکړی دی. تر دې مهاله ګڼ نثری او شعری کتابونه لري. په دې ټولو نسی کېدلی موږ په دې یوه ځانګړې مرکه کې بحث وکړو، ولې په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د ده سره په بیلابیلو برخو بحث کوو، خو لومړی به یې د شاعری نه راپیل کړو چې تر کوم ځایه رسېږو. لاروی صاحب، په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایو.
مننه تپان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي راډیو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسو شاعري پیل کړه، لږ غزه راته ووایي، څوم کال وو، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دې څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې 9 کال کېږي چې شعر لیکو او علاقه مو له ډېر پخوانه ورسره د اکثر شاعرانو زده پوښتنه کېږي. دوی وایي چې د شعر مینه له ماشومتوبه راهیسې وور سره نو موږ هم مینه له ماشوم تو برای سی او شاعری تر دنه کار کیږي چې شعر لیکو او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلات او طبیعي منابعو ډپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډپارټمنټ کې د استادی دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب په شاعری راته وغږیږئ، کله داسې لومړنۍ شاعري کوله اوسنۍ شاعري کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي په خپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعري چې ګورم او اوسنۍ شاعري چې ګورم ډېر توپیر پکې راغلی ده، هم د معنا لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعري کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول کافیوار نظمونه هم لیکو او سلوریزم هم ځینې لیکلي دي او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعري کړې ده. او د معنا په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپله شاعري کې زه ګورم. یو خدا چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د پیو اصطلاح باندې د شعرو د چکچکو شاعري وه یا د شعرو د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نشو ویلی، نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر د پاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکنی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنی به ځینې که غزل مې پیدا کړه درته وبه وایم او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته وایم. څنګه دا غزل چې را پیدا کوم تر څو به دا یو نظم به ووایم. موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام، آن لا هغه وخت چې موږ انسانانو په سکون او په رڼا کې به روانو. نو ملګرو شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، ګمراهۍ کې په غرور او په نفرت کې فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللي هغه لار هم موده کېږي چې له موږ ورکه شوې، اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. زه پوهیږم چې لاره نوره نشته او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی، آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډیر مدلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده، ګمان نه کیږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسې مانیز حالت یاد که، په شاعری کې خلک جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه شوی؟
شعر کې خو که موږ معنا ته ونه ګورو، که چیرته د شعر موسیقیت ته ونه ګورو، جوړښت ته ونه ګورو، دا ټول ارکان کوم چې د شعر لپاره لازمی دي، د شعر لپاره لازم ارکان ته که چیرته متوجه نه شو او دا ټول ارکان پکې په سم ډول مراعت نه شي، نو هغه شعر نیمګړی ده. مثلا که چیرته موسیقي یو شعر وباسي او شعر موسیقي ونه لري، نو دا شعر موږ شعر نشو ورته ویلی، هسې نثري خبرې به بولو. او که همدا ډول که چیرې مفاهیم پکې مراعت نه شي، مضمون ونه لري، نوی مضمون پکې موجود نه وي، بیا هم زموږ شعر نیمګړی ده.
تاسې یو غزل راته ووایي یا یو نظم.
دا یو غزل ده: عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، چا لیکلي و موږ هم پر کنګلونو، حرارت د عشق محسور پکې نکړ سرګ مهری وا زندگی د کتابونو تقاضی راغلی د نوی د دننو سړکی وکړي په خوانیو پر هرونو زندگی وا حدیره د ارمانونو د لیکلی په لوحو د قبرونو لیونی او لدرک پورته تزادونو ژوند را ساتې د زکومل جامونو سرودونه ازادۍ غږوي چاتم کانکړی او شرنګا د زنجیرونو پښتنې قبیلې لا هم بکری دي محرومی چرته روان نقابونو غمخوری ته نشته لار د عالمونو موږ تاویږو لاروی تر نمونو
لاروی صاحب تاسې ډیره شاعري کړې ده د سرتیری دپاره مو ځانګړې شاعري هم کړې د سرتیری ځانګړي نظمونه مو چاپ کړي د سرتیری یا د دهقان دپاره تاسې څه شی لیکل ولیم لیکل هدف چې شی د تاویل زې شاعري دی پر ادب لرم غا ادب کرا ته روانه
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یو داسې محرومه طبقه ده داسې یو قربانی شوی طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت په کوم اخلاص باندې چې جنگیږي هماغه اخلاص همدې سالار او همدې کومندان او همدې هغه پکې وژلی ده ما د سرتیری کوم ژوند چې ده د کوم روحیات چې دي د دې لپاره مې وړه د نظمونه ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی و د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره د سرتیری انساني مینه هغه عاطفه د خپلو اولادونو سره علاقه هغه د ژوند او مرګ دا ټولې کیسې پکې راغلی وي او همدا ډول دهقان هم زموږ هغه یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډیر ځورېږي ډیر دردیدلې دي او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي خو دغه غریبکاره یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده او دې ته په درنه سترګنه کتل کیږي همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډیر خبرې هم په دې شوې دي خو بیا هم محرومه ده او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور خپلې مور خپلې مېرمنې خپلې وریندارې او هرې ښځې سره مینه پیدا سي او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی دا له دې حالت راووزو دا د جهالت د نفرت د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري یو انسان ته پکار ده همدغه ژوند ته راوګرځو او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو او دا حقونه ور په ځای کړو
د هدف په اړه راته ووایي او یو نظم درنه اورو ځکه زموږ وخت کم دی او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي یا ډېرې خبرې ستا سره په شاعري وکړو بیا په بل مرکه کې کو خدا ځل د خځې پاړه نظم راته وای یار څه ستا خوخي هغه راته وای یو هدف دې راته روخانه کې د شاعري پاړه ستاسې ویلې مانیز حالت ته لاړ
او همدغه د خځو لپاره چې کوم شاعري ما بیل کړی د کپرستان په نوم باندې په وخت کې هم په افغانستان کې د خځو ژوند د هدیرې او ژوند په قبر کې ژوند د دوی ټولې چیغې تربت دي د دوی ټول پر یادونه تربت دي او په هیڅ وخت کې زموږ مور خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې او د دوی خپل ارمانونه نه دي پر شوي حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ته د دوی شرعي مهر ده دا موږ نه دي ورکړي نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده په ډېر بد حالت کې د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږېږي خلک یو څه عاطفي شي او له خپلې همدغې نیمایي ټولنې سره یې چلند انساني شي په دې اړه ما شاعري کړې ده او هم همدا ده نو یو لنډ نظم به ووایم چې د قبرستان لومړی نظم ده لومړی شپه مې د انسان په نوم شروع کړم توره شپه مې را نازله په تندې دام مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حکم مور مې کړې نن څه بل شانته به دیدام لومړی شپه مې د خپل کور لپاره غم شوه چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم زما کور بلانتی په دې سبب وي لومړی شپه ده او د قبر عذاب داسې په زانګو کې مې د خپل ژوند واهمه ده مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حکه دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډیره مننه لاروی صاحب له دې نه سي ازادي راډیو ته د وخت ورک. مونږ تا نه بیا مننه کوو او دا تمه لرو سي په راتلونکو کې هم د ازادي راډیو په ادبي راډیو مجلو کې تا سره بحثونه وکړو او د تا په نثري او شعري کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپه نشنه لتا هم مننه او له ازادي راډیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډیره مننه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی وږمه سټوډیو ته راغلی او د کوم پاچا نقل ور سره دی. دا وایي دا داسې پاچا نقل دی چې لورې د لښکرو مشري کوله. راځئ ورته غوږ بشو او وابورو چې د پاچا لور ته د لښکر مشري څنګه ور لغاړې شوې وه.
په تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې. زوی نه وو، مشره لورې اسانتینا نومېده او کشرې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر په قهر کېده. کره ورځ به یې د کوټې ور پورې وو، یوازې به ناست و. د درې چوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوړې سلام ته ورتلې اول به یې چوکیو ته کتل. پښنی چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا کودل چې چاري سم روانې دي. په تور چوکۍ ناسته د مرګ د پیخې او پسرې باندې ناستې د جګړې معنی لرله. یو ورځ چې شاهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلی او هغه پسره چوکۍ باندې ناست ولید، مشره ورته وویل: پلار خیر خو به وي، څه پیښ شوې دي؟ پاچا ځواب ورکړ: گاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، قصه د نور کله غندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لخکرو قومندان یې کړم. نه پوهیږم د لخکرو قومنده مې چاته وسپارم. مشره ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قومندانه شم. زه چې ستا د ټول کور او دربار چارې سنبالوم، ستا د لخکرو مشري به ولې ونه شم کړی. پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لخکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل: خیر دی پلاره، تو خو می یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضی شو، خو شرط یې ور باندې کې خو چې د لخکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې کدی د ښځو غاړه وکړه، سمدستی به لخکر پرېږدي، کور ته وستنه کې. آسانتینا شرط ومانو او پاچا خپل یبه اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو کای هغه کله هم ولید چې د خزو چاري کوي، سمدستی کور ته ستنه کړي. شاهزادګۍ چې وریښمینه شاهانه جامې اغوستی وي، په یو اڑخی سین باندې کېناسته. داسې چې دواړه پخې یو لور ته وزړولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباری سړی آسیه څنګه تزغلیده. لخه مزل وروسته د کڑکو یو زنګل ته ورسیدل. شاهزادګۍ وویل: څومره لوی زنګل دی، کم کور دلته نږدې وی، د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د پاچا اعتباری سړی تونینو ور باندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې کله هر خزینه خو یا خبره وکړه بیرته دی واستوم. تا هم دا اوس د خزو د کار د څرخی خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دستانه کړم. دوی د اسونو مخونه را واړول او ټول لهکر بیرته را پڅټ شو. د مشر شاهزادګۍ لستنې دو وروسته کشر شاهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته وی ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنگ کې د پوځ قومندانی په غاړه واخلم. پلار یې ور باندې چیغه کړه: نه نه، زر زلنه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شي. کشره یې لورو پلار ته وویل: پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه. زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته ناراضه شي. پاچا راضی شو او فنتا چیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوی تومانچې را واخیستې او په آس باندې په تراټ روانه شوه. تونی نوی څنګ ته په خپل آس روان وو او نور لهکر ورپسې وو. دوی چې د کڑکو زنګله ته ورسېدل، تونینو غوګونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نشي. خو له زنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره وانه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی وو، د چې څنګه په فانتا سترګې ولګېدې په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی؟ فانتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته راسپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فانتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه دروغې جوړې لارې ولټوي. فانتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی. ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواوو قومندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم، نارینه نه راته ښکاري. مور یې ورته وویل، وسله کوټ ته یې بوزه، که په رښتیا ښځوي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فانتا وسله کوټ ته بوتله. فانتا په دیوال زوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګوتو کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فانتا تومانچی او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې یې ونیول. منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی. ویې ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کیدای شي، نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چوڼیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. پاچا او فانتا د باغ نندارې ته لاړل. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یاسمن ګل راوشکاوه، بوی کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډیر پریشانه مور ته ورغی. ورته ویې ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی. نو ورته ویې ویل، د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ما ته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده. او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ما ته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فانتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی او ورته ویې ویل، دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی بی. مور یې ورته وویل، د دې لپاره چې یقین دې راشي وروستی امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فانتا ته د لامبو وویل او فانتا ځواب ورکړ، ولې نه، زما لامبو ډیره خوښیږي، خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فانتا له ځانه سره راوستي سړي تونی توته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې، ګرانه زویه، فانتا چیرو، زه د مارګ په بستر پروت یم او غواړم تر مارګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې او اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل، لږ راته صبر وکړه، له ډېره لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پیښوي. پاچا ورته وویل، راځه بابا جامې وباسه او ولامبه. دې ځواب ورکړ، نه پوهیږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، تو خو لږ لا صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل، ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راسه جامې وباسه او اوبو ته ودانګه، لامبو ډیر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دربی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډیر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیزو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کوو چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک به یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلی و، ته راشه او ته به د پاچا دوی لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند، بیا بیا یې ولوست او آخر یې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته به یې ویل، زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري، ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده، له پلاره سره یې ډیر تود روغ باړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، له ما سره واده کوئ؟ واده جوړ شو. دواړو پاچایانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار لمړنی وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
د میرمن بهیر غړي لالپوري امیرزی یو ناول بشپړ کړی دی. دا ادبي طرحو ته ورته لنډې لیکنې هم کوي. لالپوره وایي، د میرمن بهیر له غونډو متاثره ده او د بهیر د غړو تشویق و چې لیکنې یې وکړې او بالاخره دا دی ناول یې هم بشپړ کړ. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې، خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاسو سوچ چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي. کې پوهنتون کې چې کله ومه، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه، دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکونو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر و چې زما لپاره یو غټه دروازه واغځي کې د میرمن بهیر غړو سره تشویق کړم. کله چې زه په کابل پانتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده یو ورځ ما یو لیکنه کړې وه او استاد ته مې ورکړله او استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي میرمن بهیر د مرسه کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفی د هغه د مخکې نه بهیر ته تلله نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه هغه ورځې ما ته وښودله بیا ورغلله ما ته بهیر ته بیا هلته چې ما خپله یو لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله هغې واقعا زما نثر یعنې د خام نه پوخ که یعنې هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړه د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي که وروسته اولې ماته دومره خوند نه کړه کله چې مې وروسته ولوسته یعنې په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مانی وای چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي یا که ورته ووایي چې دا لیک راته ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي بل وار لیکنه نه کوي وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پې وشي تاسو د خفګان احساس وکوئ او بیا ووایي چې نه زه نورې لیکنې نه کوم نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله زه په خپل اوله کله کې چې پوهنتون کې وم ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم په ما یعنې د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغب زن که عملی کوم ځکه سوچ نه پذیر یغه ته باندې یو ست زار رسې یو مقام ته یو ست زار رسول شي
که د خپل نصری لیکنو پاره راته وای چې څنګه د نصری لیکنې مو آیا مخکې لدین چې تاسو نصر ولیکي نصر مو مطالعه کړی و مطالعه مورته لرله یعنی له پخواره ورته اماده وی که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وی؟
نه اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم کله چې د مکتب دوران کې وم خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما دا پنځم انتخاب و چون کانکور طریقه ورغلم اوله مې دونه شوق نه درلوده بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل نو ماته به یې خوند راکوه ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم زه هم د دې صنف یم د عینه صنف کې یاست یا هم عینه ممکن عینه استعداد موږ کې وین ولې ځینې شم لیکلای په دې کوشش کې وم چې زه به ټول لیکم او زما پلار هم ویل مستا سو د بیا ته بعد یو څه ولیکي
تاسو د نصر یو بیلګه تاسو نه وورو نو ډیر بخښي
ولې نه زما د نصر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی زړه نظرې پورته کړ بلې سلام مهرباني سلام څنګه یې مننه وایا څنګه دې زنګ وهلی تا سره مې کار و وایه څه کار ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهي دې ته ګوره احسان مې هم در باندې کړی غرور هم ته کوي د څه احسان د مینې احسان هغه څنګه خو ما در سره مینه وکړه ستا مخه مې ونیوله که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله نو ژوند دې در خرابه و بختوره وې چې زه وم نه نو تا اوس نه ده خراب کړی او رښتیا مبارک کوژده دی اها مننه نه نو ما څه خراب کړی تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر ریښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول اخر دې په پټه کوژده وکړه دا ستا ښه ول زه مړې ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي تلیفون قطع شو مخې راواړه او راته ویې ویل ودرېد زما خوار قسمت.
ډیر زیات ښایسته نثر و واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي هغوی سره ډیر مطابقت کوه. لالپورې که تاسو راته ووایئ چې په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وایسته یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
در اوس خو ما ځان ته ځان ځانګړی سبک نه ده ټاکلی خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل ښکلي نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېدم او د دوی لاره ونیسم.
ما چې ستاسو نثرونه ولیدل سناسم مطالعه هم کړل په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستي دي یعنې لنډکي نثرونه ورته ویلی شو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغې تصویر ورکوي
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه و لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی او څوک اوږده لیکنې ته زړه نه ښه کوي.
تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟
لومړی سر کې ما ته په خپله خپل نثرونه دونه فکر مې کوي چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څو زه خپل نثرونه چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نسلونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو، نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم.
ما د دې نثر عنوان مې چور کړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پته کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دنیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ځوان شاعر محمود دلگیر چې له شاوخوا وو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي خپلو شعرونو ته د نویو مضامینو په خاطر همیشه ریاضت کوم او د نورو شاعرانو د مضامینو له تکرار سره حساس یم. ښاغلی دلگیر خپل یو غزل راوړوي.
حس می زخمی و د دارو گزار پرې ولګېد، حس می زخمی و د دارو گزار پرې ولګېد، ستا تګ یو زلف باد سکه شهار پرې ولګېد. نور یې بدنام نظر له کوره بهر نه راوځي، نور یې بدنام نظر له کوره بهر نه راوځي، واه زړه دا ستا د غتازه ازار پرې ولګېد. د ارمان تیګه یې د زلف په تار وتړله، د ارمان تیګه یې د زلف په تار وتړله، گزار په سترګو د زړه قرار پرې ولګېد. او د زړه ورغوي مې ترې خواب په ځان کې وساتلو، د زړه ورغوي مې ترې خواب په ځان کې وساتلو، له یوه حسن نه راوتی تار پرې ولګېد. شبنمی خیاله گلابی غزل دی غواړی هلا، شبنمی خیاله گلابی غزل دی غواړی هلا، په شعارونو لمبېدل خار پرې ولګېد. دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، بس یوه اوښکه رانه لاړه یار پرې ولګېده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.